د یو ساته خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا د سمندري ځواک یا مارینز ځواکونو مشر وایي تر څو چې تروسی ډلې په افغانستان کې ختم شوي نه وي، امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې وي. د بهرنیو چارو وزارت د افغان سوداګرو پر وړاندې تاجکستان له لوري له څو ورځو راپدې خوا د سرحد د تړل کېدو په اړه د هیواد له مقاماتو سره خبرې کوي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. اجرائیه ریاست وایي ټاکل شوی ده چې عبدالله بنن پر وروستیو تحولاتو وینا وکړي. د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. او د هند پوځ وایي پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د اجرائیه ریاست ویان وایي په پام کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله به پر وروستیو تحولاتو او د مسئلو د سپیناوي لپاره نن وینا وکړي. مجیب الرحمن رحیمی پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې د دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدي او د جمعیت ګوند د رهبري هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره چې حکومت وایي استعفا کړې ده د خبرو لپاره مزار شریف ته رسیدلی دي. تر دې مخکې د بلخ والی عطا محمد نور ویلي چې د خپل استعفا په اړه د جمهور ریاست پریکړه نه ده منلې. هغه پرون په خپل وینا کې اجرائیه رئیس عبدالله د لستوڼي مار وباله. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. د عبدالروف ابراهیمی په مشرۍ یو هیئت پرون شنبه پاکستان ته لاړ. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې به په دې کانفرنس کې پر ګڼو مسئلو خبرې وشي.
د ولسی جرګې رئیس سره له یو پلاوي چې د مختلفو کمیسیونونو مسؤلین پکې وو، پاکستان ته د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته لاړل او هلته به دوی تروریزم، صلح او د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابطو په مورد باندې سه جانبه خبرې کوي.
او د ترکیې په هیئت کې بیا 10 کسان شامل دي چې مشري د ترکیې د ملي اسمبلۍ رئیس کوي. د پکتیکا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لس ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي دغه پوځي عملیات په ګومل، ارګون، منی او ګیانې ولسوالۍ کې شوي دي. د پکتیکا د امنیت قوماندانې وایي شاه محمد آرین پرون ناوخته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دا تیرو لس ورځو کې په پکتیکا کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 8 تنه زخمیان دي.
د امنی قومندانۍ وان وی په ګیانې ولسوالۍ کې یو پاکستانی پوځي ډاکټر هم نیول شوی چې د وسلوالو طالبانو درملنه کوله. که څه هم د ګیانې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په دې عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبله ادعا کړې ده، خو د پکتیکا چارواکي دا مسأله نه تاییدوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژل شوي دي. د هند پوځ پرون په یوې اعلامیه کې ویل پاکستانی ځواکونو په راجوري سیمه کې د دوی د سرتیرو پر پوستو ډزې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په وژل شوو کې یو افسر هم شامل دی. د دې پیښې په اړه تر اوسه پاکستانی لوري څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ځواکونو تر دې پیښې وروسته د کشمیر په لاین آف کنټرول یا سرحدي کرښې په مختلفو برخو کې پر یو بل د درنو او سپکو وسلو ډزې وکړې. زرګونو اسرائیلیانو پرون په مرکز تل ابیب کې په لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه. مصدرچانو پر نتنیاهو تور پورې کړ چې په مالی فساد کې ښکېل دی. اعتراض کوونکو له ځانه سره لیکل شوي شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو صدر اعظم نتنیاهو مجرم او د هغه د حکومت چارواکي فاسد دي. په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو په حکومت کې د فساد او اختلاس پر ضد مظاهره وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بیا پر ځان د فساد تورونه ردوي، خو نوموړی پولیس تورنوي چې د تحقیقاتو د پروسې په پلمه له واک څخه د ده د لرې کولو هڅه کوي. د اسرائیل صدر اعظم تر اوسه پورې 2 ځله د بډې اخیستلو، فریب او اعتماد د ماتولو په دوسیو کې پوښتل شوی دی. په فلیپین کې یو استوایی طوفان او مځکه خویدنې په لسګونو کسان مړه کړي دي. رویټرز خبري آشانس ته پولیسو او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه او لسګونه نور لادرکه دي. دغه طوفان د فلیپین پر ځینو ټاپوګانو راغلی دی او شدید بادونه هم ورسره لګیږي چې په یو ساعت کې سرعت 90 کیلومترو ته رسیږي. دا راپورونه له مخې هر کال په فلیپین کې شاوخوا شل طوفانونه راځي چې ځینې ډېر ورانونکي او وژونکي دي. او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې اوکرین په اسري دفاعي ظرفیتونو سنبالوي څو د نورو ګواښونو په شنډولو کې مرسته وشي. دا اقدام په اوکرین کې د امریکا ښکېلتیا لا پراخوي چې پرون شنبه د کرملین له خوا ډک عکس العمل وپارو. دا په داسې حال کې ده چې کیف د اوکرین په ختیځ کې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې پرون سمدلاسه دغه پریکړه وغندله او د امریکا متحده ایالاتونو یې تورن کړل چې د منځګړي په توګه د رول لوبولو پر ځای د جګړې اور ته لمن وهي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو د سمندري ځواک یا مارینز مشر قومندان پرون هلمند ته لاړ او دغلته له افغان مقاماتو سره خبرې وکړې.
دوهم در تخپل ژمنې افار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترستان او شکست خوړل.
د روزګان چارواکي وی مرکز ترین کوټ ته نږدې او شاوخوا سیمو کې لسګونه وسلوال په روسي عملیاتو کې وجري دي.
سوله کفترخانه او ازرګې په استقامت کې دوام لري او ډېر لسترولنې لرو. مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د نړۍ په مطبوعاتو خبرونه کې د افغانستان په اړه اورو او دا هم اورو چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سوداګرو پر وړاندې د تاجکستان له خوا له څو ورځو را په دې خوا د سرحد د تړل کېدو د موضوع په باب له دوشنبه سره خبرې روانې دي. په منځنی ختیځ کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تازه شخړو ریپورت هم په همدې خبرونه کې اورېد. خبرونې په دوهمه برخه کې تاندې څنګې او حقیقت څه دی دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر و پورې په صفه ډول ووري. په ټولو سیمو ټول افغانستان کې بیا په منځنۍ صفه 1290 اوریدل شي. د هلمند والی وای د امریکا د سمندري ځواکونو مشر ور سره ژمنه کړې ده تر څو چې تروسی ډلې مات شي نوې امریکا به په افغانستان کې پاتې وي. د امریکا متحده ایالاتو د سمندري قوه مشر او د سمندري ځواکونو د قلوردو قومندان پرون په هلمند کې لوالي حیات الله حیات سره په کتنه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي مبارزې پر دوام خبرې وکړې. د هلمند والی وای کچېرې د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینه چې د نشي موادو د کارو بار له درکې تر لاسه کوي وچه شي د دوی تحرکات به هم ورسره ختم شي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
د هلمند والی وای په پرونی کتنې کې په هلمند کې د پوځي عملیاتو پر دوام پر دوه اړخیزو همکاریو او نور موضوعاتو خبرې وکړي. والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحري قواوو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قلو اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنې کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
د امریکا د بحري قواوو وزیر ریچارد سپینسر او همدارنګه د مارین قوتونو د قلو اردو قمندان نیلر راغری و په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیز همکارۍ دپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی و خپلې ژمنې اظهار کړې په هماغه ډول دوه هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترستان او شکست خوړله.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویورک ټایمز رسپانی درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو ځینې حملې سوي دي. دو ویل چې په دغو حملو کې وسلولو طالبانو ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانونه اوښتي دي. د هلمند والي وایي په پرونۍ کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه دلایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدرو نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاس ته راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاسته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه ویشي.
د هلمند والی وایي اوس هم په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې شدید عملیات سوي چې د هغوی ځینې کلیدي مشران پکې وژل سوي دي. ښاغلی حیات وویل چې په تیرو شپږ میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعي قمندان هم شامل دی. د هلمند چارواکي تاییدوي چې لا هم 15 ولسوالۍ د وسلوالو په کنټرول کې دي چې په هغوی کې د مخدره موادو د تولید په سلګونو فابریکې فعال دي.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو هلمند ولایت د امریکا د سمندري ځواکونو یا مارینز د عمومي قماندان د سفر د جزئیاتو په اړه واوریدل. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په سویل کې د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له 13 ورځو راهیسې روانو عملیاتو ښه پایله ورکړې ده او ګڼې سیمې د وسلوالو له شتون پاکې شوي دي. د افغان پوس دغه هوایي او ځمکني عملیات د دې ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومترۍ کې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی او په اړه یې دا رپورټ برابر کړی.
دا د افغان پوز غروال هم وی ټانګ دی چې څه په مرمۍ سوري سوري چې لما سره همکاري کوي څو ما د جګړې لومړی کرښته ورسوي ځکه په دغه سیمه کې د مرمۍ باران دی او هر ثانیه د مرګ ویروي. د افغان پوز دغه غروال ټانګ پر عمومي سړک نه دی روان بلکې د ملکی خلکو په هغه کورونه کې چې د شکیل خو له خوا په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوي دي روان دی. افغان پوځیان وای زکه د ملکی خلکو په دغه کورونه کې زغروال ټانګونه چروي د دې په خبرې چې پر نورو لارو وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړی دي. دا سیمه چې موږ پکې کې روانو کې رښ پاتر درنې جګړې ورسته وسلوالو طالبانو خوش کړي او ترې تیښته کړي خو مرچلې لا هم پاتې دي. یو افغان سرتیری راته د تیر شپې د جګړې د سترګو لیدلې حال داسې ویلي
او دا ګرد د خلکو کورونه دی بس دینه د خلکو کورونه سرایونه ګوري ټولی خراب کړي بس د دا ګوره د خلکو سرای دغه کیس سوری بس لی دا خزه وګوره دا او دلته پټو د دې ځین انداخ کول مخپل ټانګونه پر اوز غلول شوبل پر اوز غلول دې ځکه یو نه پرې پاتې او نور څه راکیټ او ساکل شایان هم پاتې وو زاین نه یو غرزوال دی و تشتید نه
دا افغان پوز دغه عملیات له 3 ورځو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومترۍ کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل سوي دي. ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو له منګولو را خلاصې کړې او لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ځایي چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه کیمتی د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل
دغه منطقه چې فعلاً زمونږ عملیات پکې اجرا کوو په نوم د سولا کفتر خانه او ازرګې په استقامت کې دوام لري. په روانو عملیاتو کې تخمینا 2000 کورونا د ملکی خلکو کورونا موږ دغه ساحه د مخالفینو څخه پکه کړې ده. او دغه سیمه کې چې تاسو راغلي ډېرې لاسته راوړنې لرو، مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ښاغلی قیمتي وایي دغلته یې ځکه عملیات رو روان کړي د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. نوموړي وایي یا دا عملیات به تر هغو روان وي تر څو چې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره نه وي خلاصه کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې د یادو عملیاتو له کبله سلګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او زیات شمېر یې اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د سولي سیمه، د جګړې لومړۍ کرښه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو پر وړاندې د تاجکستان له لورې له څو ورځو را په دې خوا د سرحد د تړل کېدو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. د دې وزارتوان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره یو طرفه تړل شوې ده او دلیل یې د تاجک مسؤلانو لخوا تخنیکي ستونزې یادې شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له دواړو هیوادونو غواړي چې د افغان سوداګرو د میلیونونو افغانیو د زیان د مخنیوي په هدف دغه لاره پرانیزي. نور حال له اکرام الله اکرام څخه ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سوداګرو په وړاندې د تاجکستان د سرحد تړل کېدو په اړه له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تاجکستاني مسؤلینو د اقدام د تخنیکی ستونزو له امله دی او د دې هیواد چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به د لار د افغان سوداګرو په وړاندې خلاص کړي. دی وایي لنی کمرغه د تاجکستان لوري چې کوم دلیل یاد شوی دا یو تخنیکی ستونزه ده او د لنډې مودې لپاره د تاجکستان لخوا د غلار د افغان سوداګریزو مالونو پر وړاندې تړل شوی. هغه هیواد ژمنه کړي چې ډیر ژر به دغه ستونزه حل کړي او په دوشنبه ښار کې د افغانستان سفارت دغه مسله جدي تعقیبوي او موږ هیله لرو چې دغه سرحد ژر تر ژره د افغانستان د سوداګریزو مالونو پر مخ پرانیستل شي. سلور ورځې وړاندې د کندوز، تخار او بدخشان چارواکو ویلي وو چې تاجکستان د هغه افغانانو په وړاندې چې غواړي د هیواد ته سفر وکړي د خپل هیواد دروازې تړلې، خو د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو په وړاندې کومه ستونزه نه ده موجوده. اوس افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې افغان سفارت دا مسله جدي تعقیبوي او د دواړو هیوادونو د ګمرکونو مسؤلین په سیمه کې د تخنیکی ستونزو د حل هڅه کوي. د افغانستان په شمال کې پراته درې ولایتونه کندوز، تخار او بدخشان له یاد هیواد سره 1206 کیلومتر سرحد لري، خو تاجکستاني چارواکو ویلي چې د مخدره موادو قاچاقبران له همدې لارې په ګټې اخیستنې مخدره مواد تاجکستان ته قاچاق کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی وای اوس چې د افغان سوداګرو په وړاندې د تاجکستان دروازې تړلې لامل افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوخته دي.
دغه سره لاره د افغانستان د تجارت او ترانزیت لپاره ډیره مهمه ده. زموږ غوښتنه د دواړو حکومتونو څخه ده چې باید دغه لارې په خلاصیدا کې مرسته وکړي. تجارت او ترانزیت په هر وخت او په هر شرایطو کې او په هر زمان کې امکان لري. موږ غیر سیاسي او غیر امنیتي خلک یو.
خغلی پسرلی له افغان او تاجکستاني چارواکو غوښتنه کوي چې ژر د افغان سوداګرو په وړاندې د ستونزو پای ته ورسوي. نو موږ ټینګار کوي چې د لار د افغان سوداګرو لپاره ډیره مهمه ده. په وینای همداسې تړلې پاتې شي نو نه یوازې افغان سوداګر او د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان ورسیږي، بلکې لامل به یو شمېر ګاونډي ملکونه هم زیانمن شي.
پیواسی ما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې زار علایان کې چې دا خاص مو ورته خستی نسونه نسونه راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له فرشته جلال زیز خورو چې د نړۍ مطبوعاتو خبرونې لوستې دي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو مهمه برخه راټولې کړي.
تر درې سوه زیاتو افغانو ماشومانو ته چې اکثر پکې تر پنځو کلونو زیات عمر لري د زندان هغه خونه کور دی چې میندې یې پکې اوسېږي. دا له افغانستانه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې نوې مقالې سرلیک دی چې د ننګرهار د ښځینه زندان په اړه خبرې پکې سوي دي. د مقالې لیکوال راد نورلاند په زندان کې د هغو ماشومانو له منځه چې له خپلو زنداني میندو سره اوسي له نه کلن ذاکر الله سره خبرې کړې دي. د راد نورلاند په لیکنه د ننګرهار زندان د ښځو په برخه کې درې څلوېښت کوچنیان له خپلو زنداني میندو سره اوسي او په دې ماشومانو کې لږ تر لږه پنځه ویشت تنه ښوونځي ته د تګ په عمر برابر دي. ذاکر الله هم د ښوونځي د تګ دی. یوه بله ماشومه مینه نومیږي چې یولس کلنه ده. مینه د شیرینګولي په نوم د هغې ښځې لور ده چې د زنجیروي قتلونو په جرم په عمر قید محکومه سوې ده. شیرینګولي اجازه نه ده ورکړې چې مینه له زندانه وایستل سي او په دې ډول یې خپله ماشومه هم له ازادۍ محرومه کړې ده. د نیویارک ټایمز خبریال لیکلي ذاکر الله او مینه به د ډیرو نورو ماشومانو په څیر د خپل عمر زیاته برخه په زندان کې تیره کړي. سره له دې چې شای داسې زیات ماشومان د تک بل ځای نه لري خو په عمومي ډول هغوی په افغانستان کې د داسې و سیستم قربانیان دي چې مجرمانو ته اجازه ورکوي چې د خپلو ماشومانو د برخلیک پریکړه وکړي. نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د افغانستان د زندانونو یوه سروې وکړه او پکې معلومه شوه چې درې سوه درې دېرش ماشومان له خپلو میندو سره په زندانونو کې پراته دي. په هغوی کې لږ تر لږه یو سلو درې تنه د پنځو کلونو څخه زیات عمر لري چې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره ځانګړو پالنځایونو ته د لېږدول کېدو په شرایطو برابر دي. واشنگتن پوسټ په یوه مقاله کې چې پاملا کانستیبل او سید صلاح الدین لیکلي په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو د امریکا د پوځ وروسته یو هوایي حمله ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کارپوهانو نظرونه اخیستل سوي او لیکل سوي چې زیات کسان له دې چې پر لابراتوارونو په حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خوشاله دي، خو په دې کې شک لري چې دا عملیات به د مخدره موادو پر تجارت یا د وسلوالو طالبانو پر مالي سرچینو زیات اغیز وکړي. د هغوی په باور د افغانستان په شپاړس کلنه جګړه کې د مخدر موادو کښت او قاچاق دومره پرمختللی چې شاید د بدلون راوستل به ډیر آسان نه وي. په اخر کې د مقالې لیکوالانو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات احمد سعیدی نظر اخیستی دی چې وایي د امریکا د ستراتیژۍ لپاره کوچنی هدف ټاکل سوی، کوچنی ماهی هر څوک نیولی سي، هغوی باید غټ کبان نهنګان ونیسي، یعنی د مخدر موادو په لویو قاچاقبرانو پسې باید ولاړ سي او سترې مافیایي کړۍ باید له منځه یوسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره پنځه سبا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې پاکستان د تورستانو لملاتړ څخه د لاسه خستلو پر ځای له امریکا سره د تقابل لپاره روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي، نو ښایي د امریکایي چارواکو روسیې توندې څرګندونې له همدې امله وي. د امریکا مرسیال ولسمشر په باګرام کې د جمعې په شپه پر پاکستان انتقادونه وکړل او په سخت لهجه د هیواد ته خبرداری ورکړ چې نور نشي کولای تر روسي ډلو ته پناه ورکړي. زمونږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره پر همدې مسأله خبرې کړې دي.
دغه د مایک پینس سفر وندرنګ د المان د بارنوي چارو وزیر راو د دفاع وزیر عبدالله تراتک دغه کوله یو موضوع څرګندوي چې سیمه مخ په بدلېدو ده، وضعیت سیمه کې او د دې بدلون یو ځانګړنه ده چې هغه راتلونکي کې به پاکستان هغه رول پای درلوده نه وی لري. اوس نو دا زموږ پورې مربوطېږي چې موږ به څونه له دې نه استفاده کولی شو له دې بدلونونو نه او د افغانستان د امنیت لپاره له دې نه په
بله زوک صاحب د امریکای د ولسمشر مرسیال همدارز ویلی چې نور د ترهګر روزل چې د دوه خبره په پاکستان په خاوره کې کیږي دا د منلو خبره نه ده او دا باید ژر تر ژره د غلړۍ متوقفه شي. بل انتخاب څه کېدی شي چې دوی دې وکړي شي چې پاکستان عملاً مجبور کی دی ته چې په دې برخه کې عملی اقدامات
راتل کوم شک شه د ترامپ راتک سره هغه پالیسی چې په خوانی ولسمشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو درلودل په هغه کې ځینې بدلونونه راغلل. خو به د پاکستان سره د یو دوست او د یو ملګري هیواد په اسمه کلام کېده، د پاکستان سره نظامي مرسته کېدله، د پاکستان سره په امنیتي برخو کې په نړیواله کچه باندې مرسته کېدلې، همدارنګه اقتصادي مرستې اوسره کېدلې له پاکستان سره. د ترامپ له راتګ سره دغه موقف د امریکا د متحده ایالاتونو تغییر وموند، او دا تغییر د ورځ په ورځ د پاکستان په توان باندې ورو ورو تاوي. وروسته له دې چې پاکستان خپلو هغو خپل بهرني سیاست دوامدارنګه په سیمه کې بې ثباتۍ هغه سیاستونه چې دی لري هغه یې ګوښنه کړل، او همدارنګه یې له روسیې او نو له روسیې سره هم چې اړیکې پراخه کړلې، بالاخره امریکا متحده ایالاتونه دې نتیجې ته ورسېدل چې اقتصادي بندیزونه او همدارنګه هغه نور تهدیدونه چې وو له هغو نتیجه نه ده ورکړې. بنانې صراحت سره اوس دغه موضوع یادي، او زه فکر کوم راتلونکی ګام به دی که چېرې پاکستان خپلو دغو کړنو ته ادامه ورکړي، دغه د هغه کړنې چې هغه سیمه او نړۍ بې ثباته کوي پر روسي لحاظ باندې دغو کړنو ته ادامه ورکړي. دا لري نه بولم چې د پاکستان د تجدید لپاره د اقدام
نو څه فکر کوي چې په سیمه کې له دغو هیوادونو سره د پاکستان اړیکو ته په کتو او دا چې په دې وروستیو کې دغه اړیکې لا پسې ښې کړې دي، څومره د دې امکان شته چې امریکا متحده ایالات دی وکړی شي د فشار له طریقه پاکستان دې ته اړ کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی اقدامات وکړي؟
ګورې پرته له کومه شکه چې دغه هیوادونه چې موږ یې نمونه واخیستل، دوی په یو ډول نه یو ډول باندې د امریکا متحده ایالاتونو ګټو سره ځان نه غواړي چې مخامخ شي، نه چین او نه روسیا او نه هم برېټانیا او نه هم ځینې نور هیوادونه چې اوس مهال شاید پاکستان سره ښې اړیکې ولري. او په دې کې موږ شک نشته چې دغه هیوادونه له پاکستان نه که کومه استفاده هم کوي، دغه ابزاري استفاده ده د وسیلې په توګه استفاده ځینې کوي. خپلې اړیکې دوی نه غواړي چې د پاکستان پر سر له امریکا متحده ایالاتونو سره خراب شي.
پر پاکستان د امریکا فشارونه او پاکستان ته د امریکایي مقاماتو د ورستۍ ګوت سندونو او خبرداري پړمو د سیاسي چارو د کارپو قدرت الله زواک سرګندونی ووریدي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کریسمس په درشل کې په بیت لحم خرګوټ کې د فلسطینی ترس کوونکو اسرایلیانو اسرایلی ځواکونو ترمنځ بیا شخړې تازه شوې دي. دا شخړې په داسې وخت کې شوې چې د بیت المقدس پړه د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه سپه پورته شوې ده. صالح محمد صالح په ریپورت لري.
دینی فلسطینیان چې د سانتا کلاوز یا بابا نوول کالی پتن کړی و، له اسرایلی ځواکونو سره په شخړه واوښتل. شخړه د شنبې په ورځ د لویدیځ غاړې په بیت لحم شارګي کې وسوه چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د سیمې له کبله یې درناوی کیږي. اعتراض کوونکو د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، شعارونه یې ورکول او لاسي زنګونه یې کړنګول. د اسرائیل ځواکونو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره وشکې بهونکي ګاز وکارول. د بیت لحم پیښه د هغو اعتراضونو لړۍ ګڼل کیږي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اعلان وروسته پیل سوي دي. ښاغلی ټرمپ د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ، او ویې ویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت دغه لرغوني ښار ته ولیږدول سي. په وروستوي کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر امانویل ماکرون سره تر کتنې وروسته وویل نور به د منځني ختیځ په باب د امریکا د سولې هیڅ کوم پلان ونه مني. په بیت لحم کې د فلسطیني اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تر دغو شخړو دوی ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې 138 هیوادونو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه اعلان په مخالفت کې رای ورکړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د غرای اچونه د فلسطین لپاره یو بریا وبلله، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وویل د امریکا به دا ورځ په یاد وي، د غرای اچونه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په وړاندې چې په ملګرو ملتونو کې یې د هغې په خبره د امریکا بې احترامي وکړه، د امریکا پر چلند اغیز وکړي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د غرای اچونه رد کړه، او ویې ویل چې دی به یې ونه مني. هغه د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر د دریځ له کبله د هغه مننه وکړه.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له درې تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 7 8 2 5 5
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې د خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګ او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه اوریدل شي خو اوس اترمی بجې شوې دي پام کړئ د مهمو خبرنو لنډیسته د افغان حکومت اجرایی ریاست وای عبدالله عبدالله با نن په وروستي تحولاتو او د مسلو د سپیناوي لپاره وینا وکړي د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې چې په پاکستان کې جوړیږي ګډون کوي د پکتیکا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې له سره مخکې پیل شوي وو پای ته رسیدل او چارواکي دا ردوي چې ګواکې په ګیانې ولسوالۍ کې په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې څلور هندي سرتیري وژل شوي دي زرګونو اسرائیلیانو پرون په مرکز تل ابیب کې په یو لاریون کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د استعفا غوښتنه وکړه مزر چانو نتنیاهو تورن کړی دی چې په مالی فساد کې ښکیل دی او په فلیپین کې یو استوایی توپان او د مځکې ښویدنې په پیښو کې لسګونه کسان مړه شوي دي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
نفر چې اور اخلي خپل لمن نه اخلي اوله پیره دې ما اوله چې شوقي او دم او دم می وهم
ما لازم او دت به او اخم چې اخوان په بل کې بس مغه چې و می وخه چې اوس او سره اخته است
دا د هغه دوه ځوانانو خبرې دي چې په نشي توکو اخته شوی خو پښتنه دا ده چې دوی او د دوی په سیر نور په زرګون ځوانان څنګه په مخدره توکو اخته کیږي په دې خبرونه کې غواړو په همدې موضوع خبري وکړو او تاسو ته درخیو چې په کومو ځایونو او کومو خلکو سره په ناستي ځوانان په نشي توکو اخته کیدی شي ترڅو ځوانان له داسې ځایونو او خلکو ځان وساتي دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده زه ناجیه ساپه وړاندې کوم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د ارقامو لمخې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشي توکو روږدي دي چې یو لوی برخه ځوانان جوړوي د دې وزارت د خبرو شوې او شمیرو لمخې کال په کال د نشي توکو استعمالونکي ډیریږي په 2015 میلادي کال کې 940 زره کسان په مخدره توکو اخته وو په 2016 کال کې د غشمیره 1.6 میلیونو کسانو ته ورسیده او اوس له 3 میلیونو ډیر کسان مخدره توکي استعمالوي په افغانستان کې د نشي توکو کار د توکو ته بدریغه او داسې کمپاین چې غني ذهن مو آراموي له نشي ملګرو سره ناسته د شوق او فیشن په خاطر د نشي توکو استعمال او ډیر نور عوامل سبب شوی چې ځوانان په نشي توکو روږدي شي خو پښتنه دا ده چې د کثافاتو په ډیرانونو او د پلونو لاندې ناست ښکلي ځوانان څنګه لومړی په نشي توکو اخته کیږي او څنګه خپل ژوند بربادوي زموږ همکار همایون هیواد د کابل په یو شمیر سیمو کې ګرځېدلی او له روږدو ځوانانو سره یې په همدې اړه مرکې کړي
درنور دن کو د کابل په ډیرو سیمو کې هغه ک د سین په غاړه وی ک د سین په منځ کې وی ک د پلونو لاندې وی یا هم داسې ځایونو کې چې کثافات پکې پراته وی حالت ډیر ځوانان راټول شوی او مخدره توکي استعمالوي موږ په دې خبرونه کې غواړو له دغه ځوانانو سره په اړه خبرې وکړو چې لومړی ځل چرته او څنګه په نشي توکو اخته شول چې بیا بل اخر نتیجه دغه شو چې دوی په یو ډیر بد وضعیت کې اوس په داسې ځایونو کې چې د دوی لشان سره مناسب نه دی هلته ناستی او مخدره توکي استعمالوي. وړاندې یو کس چې یو کونج ته ناسته وضعیت هم ښه نه دی ډېر ورزو له هغه سره غواړو خبرې وکړو چې لومړی ځل څنګه په نشه یي توکو اخته شو او چېرته یې دغه نشه یي توکي پیدا کړل او اوس یې حالت څنګه دی؟ درنو اوریدونکو دا اوس له داسې یو ځوان سره ولاړ یو چې دی دغه نشه یي توکي استعمالوي. له ده سره به وغږېږو. دی نه غواړي خپل نمره ته واخلي، خو پوښتنه به ترې وکړو چې څنګه او په کوم ځای کې په لومړي ځل مخدره توکي استعمال کړل؟
اوله پیره دی ما اوله چې شوقي او دم و دم مې وهه مثال د خبرې هغه کوم نفر سره چې ما دم و هغه تشویق کړم چې دا کلیوال مې و هغه خپله بس هغه په ده خاطر باندې زه پیره واړولم چې د هغه خپل هغه عمل پیسې به ورسره نه وي. په دې خاطر یې زه پیره واستم چې د هغې عمل بس ما سره مفت او پوه شو دغه ډېر وخته پورې لکه دغه دوه درې ورځې کېږي چې هغې سره ما خپل لین دین قطع کړی او عمل مې کم کړی او غواړم چې انشاءالله تعالی آینده یې بیخي خوشې کړم.
ستا په باور ځوانان باید له کومو ځایونو او کومو خلکو څخه ځان وساتي چې په نشه یي توکو اخته نه شي؟
ځوانان یې بس هغه خلکو نه ځان وساتي چې په کورو په کلي کې چې پوهېږي لوچک ده، غل ده، عملي ده، نو چې دغه چرس هم وهي که نه نو باید هغه سره هم کېننې پوه شوې بېځایه خلکو سره دې نه کېني، بېځایه خلکو سره دې نه ګرځي چې عملي کېږي مثال د خبرې نوم هم بدېږي په یو بله لاره باندې هم هغه کېږي، نو بېځایه خلکو سره باید کېننې پوه شوې په دې چې دغه خلک اور اخلي که نه دغه د خپلې لمنه نه اخلي، خپل یار نه اخلي، خپل دوست نه اخلي، نو په دغه لاره کې تشویقي یو دم هم نیم دم پرې ووهي نو بعد د هغه نه چې کله پکې اخته شي بس بیا په خیمانه یي چې دا سره هم پرېږدم په کومه لاره یې پرېږدم مثال د خبرې کلي کې بې اعتباره شي، مور او پلار ته بې اعتباره شي، انډیوالانو ته بې اعتباره شي، څوک د لس روپۍ اعتبار پرې نه کوي، وایي دا مالی ده پوډري ده. نو هر ځوان ته دا پکار ده چې دا ډېر مردار عمل ده او بس ځان ترې وساتي ځوانانو پوه شوې.
او اخیری وعده خو دې دا ده چې ته به یې پرېږدې؟
انشاءالله تعالی دا مې د خدای سره وعده ده، هغه آینده تصمیم شي ما کوم دله خیره سره شي دغه وظیفې دله خیره سره شم زه نور نه وهمه.
زما نوم نور رحمان دی، پخوا د راډیو تلویزیون سندرغاړم. پیغام مې ځوانان ته دا دی، بس کړې نشي بس کړې ځوانانو، چې ځوانان وي وطن څوک اباد وینا ځوانان، که د چارو صورت په کار وې ځوانانو، بس کړې نشي بس کړې ځوانانو، زما دې واورې دا نشي دې نه کوي نا ځوانانو.
نوم راته ووایه.
نوم مې خلیل الله ده.
په لومړي ځل څنګه په مخدره توکو اخته شوې؟
والله اول ځل همدغسې راغلم چې ومې لیده دغسې ډله خلک ناست یم، دغه مواد والا پوه شي کېناستم، زه ورسره پوه شم لازه او دود به ووښم چې دا خوا مې په بله کې، بس همغه چې ومې وښه تر اوسه ورسره اخته یاست.
ته چې کله راغلې دلته د دې خلکو حالت دې ولید، مثال دوی په داسې ځای کې ناست وو، جامې وضعیت یې ښه نه و، نو بیا ولې دې دغه لاره انتخاب کړه چې ته هم له دوی سره کېنې او دغسې شې؟
ما بله چاره ونه لیده زیاتې پوه شل، همدغه لاره په ده ما انتخاب کړ.
خپله اوس پښمانه یې چې دغه نشه یي توکي دې استعمال کړي دي که نه؟
دا خپل روزګار چې وینم پوه شل، بېخي له سره سره پوه شل، له ځوان نه پوه شل، بېزاره یم.
دا د نشه یي توکو د لاسه
خامخا یو د په ما پرېښوده، په هغه کې شبخانه کې خټه جوړ سلم نه میاشتې مې پرېښوده، بس بېکارۍ له وجې بېرته په همدغه راو. په ده چې سړی پوه شي دغه عمل پرېږدي او مصروفیت ولري، په هغه مصروفیت چې اخته شي ګله پرېښودی شي، دا شاید شي او دا شاید چې واده په زه به کېښوده چې پکې بېکاره یې، بیا خوش سرم دغه بشه منډې وکړي او چې کار ولري بیا دغه اندېښنه یې دغه شي اندېښنه یې سره دې ورکېږي، کېدای شي له ځینه دې ووځي. اما دغه بېکاري چې دا پوه شوې ټول یو اندېښنه بېکاري دی او اندېښنه دا ده.
نورو ځوانانو ته دې پیغام څه دی چې هغوی له دغو نشه یي توکو ځان لرې وساتي؟
والله دا خو ښه کار نه ده، زه خو غواړم چې دغه څه چې ځوانان دي دغه عمل پرېږدي، دا عمل پوه شي مسلمان لپاره اسلام لپاره چې ښه شی نه ده. په ده چې پوه شي له انسانیت نه له دغه پوه شي شرابت نه لرې کوي، دا داسې یو عمل ده چې پوه شي هماغه ګوښه ناشتې ځان ټول دنیا پوه شي څه په بله شي، باز مغ خپل غم کې ډوبه ای ورول غم د سړنی دا دغه شی او پیل زه تی ساغل ته مړ ایم پلوت یم ګول ګول دلته چې ته پوښلې نشونه لري زه تی مغ مړ قصه کې نه دا دغه شی او مزدا خو یې غلې خواص لري
الله پاک دې حقا
ګور ودا
درنه اوریدونکو دلته یو مور هم ولاړه ده راځي لدی سره هم خبرې وکړو ک لومړی خپل نوم را ته وایي او دا چې څنګه دلته راغلی یې
اسمه ما بی بی عائشه ولادت غلام نبی
زمونږ نوم بی بی عائشه د غلام نبی لوریم د خپل زوی لیدلو ته راغلی يم په هوټل کې می کباب واخیست لستونی می تیر نشو اولاد دی څنګه وکړم زوی می دلته نشي تو کې څخوي دا یې اسکار وو ل خپل قومندان سره جګړه وکړه بیا په پل چرخي کې بندي شو همالته په زندان کې په نشو روپ دی شو هر وخت په سیراځم بیا یې می پیسې ورکوم چې وختان دی جوړ کړه کالی دی واغونده خو چې کالی واغوندی بیرته دلته راشي
موس کالای خلک می پوشه پس می جمعي
خا زوی مو چې نشي تو کې استعمالوي کړه ته وای چې د کور وضعیت مو څنګه دی
بیخي د روزګاری خانه خراب
دی د کور وضعیت مو خراب دی زړه می بخیل غمونو ډک دی د څو ورځې کېږي چې مور می هم مړه شوې ده ډیره خفایم لېبي خو دی الک تزل خورم لبلې خو به کورې ته زبرېګم بیخي می ژوند تاریخ دی ما خو له خدای داسې اولاد نه وغوښتای ما دوی په ډیر زحمت لوی کړل کور په کور می کار کړای چې دوی غاټ کړم خو چې غاټ شول اخر دې سرحد ته ورسېدل
الله دوی خو نه کلو کنه مې به سرحد رسیدم خوښ
درنو اوریدونکو د دغه مور لسترګوخ کې را روان دي او هغه هم د خپل زوی په خاطر چې نشې توکي استعمالوي دا نورې خبرې نشي کولای خو موږ د هیل لرو چې د دې زوی خشي چې د دې په څیر بیا هیڅ کله بل مور د خپل زوی لپاره ونه جاړي او بل هیڅ ځوان په دغه نشې توک وخت نه شي
لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل په نشو ډیر اخته شوی ځوانان د نشي ملګرو ناسم چاپیریال ناپوهی او په دې خاطر چې د نشو خوند وګوري د غوتو کوته مخه کړی و خو څنګه کې د شي چې ځوانان له دغه خلکو او چاپیریال څخه ځان لري وساتي راځي د دوو ځوانانو خبرې واورو
نوم یونس د تخلص تنویر کوم تر ټولو اهم لاره دغه چې خپل غم دی په داسې کاذبه خوشحالي باندې نه غلطي یو انسان کچیر ته ار ډول مشکل سره مخامخ کیږي نو هغه ځان مصروف وساتي او تر ټولو خه مصروفیت چې دی هغه د کتاب مطالعه ده او کڅوک د کتابونو سره دغه رابطه ټینګ کړي نو زبوري مچ هغه به د غشانو څخه ډیر لری وي
نو مې عبدالحق سلام زوی دی خا خبره خدا ده چې سړی هغه ملګری هو پیژنې چې یو پنې شو باندې روغتي دي او بل هغه خلک چې کله دی وکتل چې تشویق کوي کنه هغه ملګری چې ورو یار یو ورځ باندې خبره نه ده په یو لګي باندې نو څه خبره ده دغه سیم ملګرو نه ورو ورو فاصله ونیسي بل هغه چې په خپل بدن شو باندې روغتي دي او همیشه نشه کوي بل هغه ملګرو چې دی خپل دغه کار نه وی کړی خو مګر د نشو غورې کوي خلکو ته دی غوسې تو نو ورته کوي چې پلان یې نشا کړی و بل هغه سندرو چې دغه د مستی او د نشو د هیګنې صفاتونه پکې راغلي وي لغه سندرو هم ځان وساتي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدې
د ولسی جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغې پریکړې پر وړاندې خبرګون ښودلی چې له مخې یې د کابل ګارنیزون له تیر یوې اونۍ راهیسې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او د تورو ښیښو د موټرو د درولو کمپاین پیل کړی دی د حیرانتیا خبره خو دا ده چې د ولسی جرګې د غړو لخوا دا غبرګون په داسې حال کې ښودل شوی دی چې په وار وار سره د ولسی جرګې همدغو غړو د کابل ښار امنیتي چارواکي خپلو غونډو ته وربللي او د غیر قانوني وسلو او تورو ښیښو موټرو پر موجودیت یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي که څه هم د ملي شورا یو اساسي دنده د قانون جوړول دي خو ډیر کله لیدل شوی دي چې د ملي شورا غړو قانون مات کړي او آن د امن نظم د ګډوډولو سبب ګرځېدلی دي حقیقت څه دی؟ د دې ونې خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې او د خبرونې میلمه مو د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون دی.
بلوای کی د قانون په ملي کېدو باندې او په دې کې د پارلمان رول همدارنګه ځینې داوې دا موجود دي چې په یو په ځینو برخو کې د پارلمان غړي خپل قانون ماتوي.
شکر اخ په حقیقت کې قانون د دې لپاره وځي کیږي چې انسانانو ته سہولت راشي او په عین زمان کې باید په ټولو اتباعو نه په یکسان یا په یو شکل باندې تطبیق شي. نه رئیس جمهور ما فوق ته قانون دی، نه وزیر ما فوق ته قانون دی، او نه هم وکیل ما فوق ته قانون دی. دا چې درې ګونه قواوې په خپل منځ کې قانون اساسي او نور نافذه قوانین ټول نقضوي، بیا د دې په خاطر چې د خلکو په اسهانو کې یو قوا خ راشي، یعنی خ فکر د دې په مورد کې وشي او د بل قوی په مورد کې بد فکر وشي، نو دا درې واړه قواوې کوشش کوي چې دا ګند په یو بل باندې ورواچي. الان چې درې واړه قواوې پاتې راغلي دي د قانون په تطبیق کې، بل خصوص حکومت په تیره بیا دغه حکومت د نامشروع حکومت چې همدا اوس پر راس کې ښاغلی غنی او ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی، څومره چې قوانین د دوی په موجودیت کې نقص شوي دي، زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ټول تاریخ کې به دومره قوانین نقص شوي لکه دوی چې نقص کړي.
یعنی دا دلیل جوړېدلی شي که چیرته وزیر یا بل لوړ پوړي چارواکي قانون مات کړي، د پارلمان وکیلان قانون به مات کړي.
ګوره ما په خپل مرکه کې څو ورځې مخکې وویل چې زه یم ماتوم دا قانون د دې په خاطر چې رئیس جمهور یم ماتی، وزیر یم ماتی. زما اصلي پیام اولسته یا حکومت ته دا و چې کله چې پر راس د حکومت کې قانون نه تطبیق کیږي، نو لاندې خود به خود ټول د دوی نه دا زده کړه کوي او قانون په ځان نه عملي کوي. ما په خپل مرکه کې دا ویل دي، بیا هم د تاسو دلاره تکراروم، کچیر ته خاغلې غنی په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته خاغلې عبد الله په ځان باندې قوانین تطبیق نکي، کچیر ته وزیران په ځان باندې دا قوانین تطبیق نکي، په اول قدم کې به قانون زه نقضوم. رئیس جمهور دیکتاتورانه شکل باندې د ولسی جرګې ټول مسوبې نقضوي، د افغانستان نور نافذه قوانین نقص کړی دي، اساسي قانون نقص کړی دي. په عین زمان کې د کورنۍ خغل اجمل غنی چې په خپل ذات کې هیڅ نه و وابستګي په د افغانستان په حکومت یا په درګونو قوا په سینې لري، هغه کینی په وزیرانو شورا کې او وزیرانو شورا کې په جلسات مخته وړي. چې دا د افغانستان
مشخص موضوع ته خغل مامین صاحب دخل کو اداوی چې کومې دي، هغه یوازې موږ د غنن کوم باسې کو د پارلمان پر ځکه پارلمان هغه زیاده چې دوی خپل قانون جوړي. دوی ډیر انتقادونه هم دغه دي چې په نسبت د نور وړخونو په پارلمان کې خپل وکیلان انساسي د غزواب زموږ د ټول وکیلانو په اداري هیئت په اساس ولې باندې ووسی. دخل کو ډیر انتقاد په وکیلانو باندې دا چې په مختلفو برخو کې امیش ته پر دوی قانون مات کړی دی. مطلب
اصلن سوال بیا پدې کې دی، ولسی جرګه زکه ډیر د سوال لاندې راځي چې د ولس سره په ارتباط کې زیات شمیر وکیلان دي. د وکیلانو روزمره رفت و آمد د ولس سره د دوی ټول هغه غیر قانوني کړنې چې کوي هغه ولس ویني. د شک نسته چې مقننه قوا یا وکیلان قوانین نقضوي.
حکومت نور ارګانونو کې څوک د قانون نه سرغړونه کې لوړپوړي جنرالان چې دغه زندان ته ولېګل.
لکه فرض وکړو څوک
د وزارت داخلي یو ریپورت ورکړل چې په لزګونو جنرالان چې دغه د فساد او د مختلفو تورونو باندې حکومت څارنوالي ته معرفي.
نو که څارنوالي ته معرفي کړي دي، خو زم منایس د ماوین اول د ولسی جرګې جګ شوم رئیس د پارلمان او د دارنشا رئیس په معرفي کړل څارنوالي ته، ولې متاسفانه چې هغه حکومت دی چې برخورد سیاسي کوي او نه معرفي کوي. که چېرته د سی پتیره کې ما د یو سلو شلو میلیون ډالرو قرارداد په وزارت دفاع کې چې پاغي کې لوی فساد وو، ما یې مخنیوي وکړ. د هغې پر سر باندې دا جنرالان موږ معرفي کړي دي سرنوالۍ ته، بل اخره باندې بندیان شوي دي. په دې کې د یوې قوې اجرات نه دي چې دا اجرات
حکومت وایي دوی دپاره تر ټولو لوی خنډ چې خنډ ګرځېدلی شي او د دوی دغه پروسه ټکنې کولی شي هغه پارلمان دی، ځکه د دغې وروستۍ مصوبې په وړاندې یوازې وکیلان ودرېدل، نور څوک نه دي ولاړ.
ګوره وکیلان د دې په خاطر دریږي چې وکیلان ناتوانه دي، وکیلان باندې خط تطبیق کیږي، ولا هغه څوک چې تطبیقون کې دي. فرض وکړه زه تاسو ته وایم چې رئیس د امنیت ملي یو لري لطف کوي د دوی د موټرو شیشي وګوري چې سپین اندیکاتوري دي، یو لري وګوري د دوی پلیټونه چې آیا دغه پلیټونه د دغه موټر سره مطابقت کوي. هیڅوک نشته چې دا کنټرول وکړي. ما بار بار ویلي دي مشکوک افراد او اشخاص د رئیس د امنیت ملي د ستانګزي په کور کې مالی دي لیدي، هغه اشخاص او افراد چې حکومت ګرد پسې ګرځي چې چیرته باید ونیسي، ولې هیڅوک نه نیول کیږي.
د دغه پاره چې قانون په ټولو باندې عملي شي، لارې هم دغه ده چې باید وکیلان مخالفت وکړي د مصوبې کنه، دا لارې ده چې په پارلمان کې دغه موضوع باز شي، د یو بل اړخ نه بیرته حکومت فشار راوړي تر څو په ټولو عملي کړي.
موږ دوه رقمه فشارونه لرو، یو مثبت یو منفي. مثبت هغه فشارونه دي چې موږ بار بار د حکومت نه غوښتنه کوو چې د ولسي جرګې مصوبې ته احترام وکړي، تطبیق کړي، اجرایه کارونه ستاسو په غاړه دي، باید اجرات وکړي. کله چې نه کوي، اول ما وویل چې زه په تورو شو موټرو کې ګرځم، پروا مې د هیچا نه ساتم، تر څو پورې دغه زما مرکه یا دغه زما د شیشو د موټرو شیشې وي چې بالاخره راووتل او نن اجرات روان دي. دا منفي جهت چې موږ ورکړو. بیا هم وایم چې ښاغلی غنی اساسي قانون نقضوي، زه به د دنه دوه چند پورته نقضوم. چې ښاغلی عبدالله اساسي قانون نفذه قوانین نقضوي، موږ به یې نقضوم. دا د دې په خاطر چې تر څو یو لویه ګډوډي راشي، اولس را پاسیږي، هم د مقننه قوه په مقابل کې، هم د حکومت په مقابل کې، هم د قضایه قوه په مقابل کې، بالاخره دغه غیر قانوني اجراات چې د ترسره
کېږي. یعنی څه فکر کوي چې د اولس په راپورتول او ګډوډي کې د نظام ګټه ده؟
ګوره، منګه اولس د دې پر خاطر راجګو چې قانون تطبیق شي.
خو په تیرو کې خوده تجربه ثابته کړې ده، کله چې دغه د اولس راپورته کیږي او دلته په لګي جوړیږي او ګډوډي رامنځته کیږي، تاوان نظام او ملک ته زیات پاتې شي.
نو بیا د اولس وې دش لکه دا وې د چدي دغه رقم دی وې دی، بیا د اولس غوښتنه نه کوي، نه د وکیلانو نه غوښتنه کوي، نه د حکومت نه غوښتنه کوي، نه د قضایي قوې په فساد باندې سترګې پټي. بیا د پټي دی کی قرار کده وې دسی، هیڅ مشکلات نشته، افغانستان جوړ تیار دی، مشکل نه ده.
د ډیرو خلکو انتقاد هم دغه وو چې او هغه مشخصا د ولسی جرګې ځینې وکیلانو پورې چې د یو وکیل څو موټر په یو پلیټ باندې دی، دا یا تاسو معنی
معقوله ده د یو وکیل د ډیر زیات موټر په یو پلیټ باندې دی، ولې دا حکومت ته چې د قانوني قوی د لپاره حتی پلیټ نشي تیاروي؟
خو د دوی تعداد به تنه زیات غوښتنه به تنه زیات وي.
خو که چېرته پلیټ ورکړل شوی وي، زه فکر کوم زه وکیل یم، بیا د یو قانوني قوی معاون یم، اول به ما دا پلیټونه درلوده.
اند اوس چې کوم پلیټونه دي؟ ټول جالي دي.
ټول جالي دي. اکثریت خپل د پولیسو په سفو کې په وزارت داخله کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري، په قضایه قوه کې اکثریت موټرونه پلیټ نه لري. یعنی د قانون د تطبیق په خاطر باندې کله کله غیر قانوني کارونه هم سبب د دې ګرځي چې قانون تطبیق
شي. موږ یوازې باستان چې د پارلمان په اړه دي، تاسو یوازې نه لارم دا ورته ګوري چې ته په نورو غنونو کې قانون ماتونه کیږي، باید وکیلان دې مو کې.
زه د څه فکر کوم چې هغه قوه چې اجرایه قوه ده او په قوانینو باندې باید اجرات وکړي او قانون باید تطبیق کړي، کله چې نه تطبیق کوي دا ګډوډي اوتومات درې وړو قواو تنظیم. یعنی فرض وکړئ موږ یو قانون تصویب کړل، کله چې اجرات په دې قوانینو باندې نه کیږي، دې قوانینو ګټه څه؟ هیڅوک نه غواړي چې حقایق ووایي، ټول د دې تشویش او ویره لري چې موږ باید خپله قوه پاکه وګڼو، بل قوه باندې دا ګند ورواچو. نه، زه تاسو ته په ډاګه وایلی سم چې هم په ولسي جرګه کې خلاف د قوانینو اکثریت وکیلان کارونه کوي، هم په مقننه قوه کې، هم په قضایه کې.
د قانون د ملکیتولو برخه کې ستاسو نظر څه دی؟ حل لارې څه ده؟
زه وایم چې تفکیک د قواو باید مراعات شي. درې واړه قواوې چې څوک چې قانون تصویبوي، مقننه قوه، قانون چې کله تصویب کړي، رئیس جمهور باید دې ته په ډېر درناوي سره وګوري، تطبیق ته ولېږي، توشیح کړي. قوانین چې موږ ورلېږو هغه باید توشیح شي. اجرایه قوه باید مطلق تطبیق د قانون وکړي، او قضایه قوه په خپلو کارو کې باید استقلالیت ولري او د هیچا د فشار لاندې نه وي. په هیڅ صورت قانون تطبیق کیږي. وکیل نه ټانک لري، نه توپ لري، نه مزریدار لري چې وکیل باندې قانون تطبیق نشي.
خو هم ځینې وکیلانو سره څوک چې توري شیشه ګرځي، هغه ثقيله سلام شته دي.
هغه ثقيله سلام چې شته خپل د رئیس جمهور ورکړی ده. تاسو تر سي دیګه درې څلور پنځو کسانو هغه زور ور وکیلانو
ته نو کنه هم دغه چې به دغه ثقيله سلام فني ټوله شي.
تابي خبره ده. زه څلور کاله په ولسی جرګه کې په ټاکسي کې راغلم، ولې بل اخر پوه شوم چې دغه وطن، دغه هیواد، دغه حکومت، دغه رئیس جمهور دا هغه اشخاص او افراد ته څوک چې په ځان باندې قانون تطبیقوي د هغې عزت قدر د ده سره قطع نه ده ورسره. یعنی زه داسې فکر کوم ما دا بار بار ویلي دي.
ما سبا هغه د پارلمان د غړو د ولسمشر ترمنځ چې کوم ټکر مسیل دی هغه جدا مسله ده. زموږ نن فوکس چې څومره وو په همدې باندې چې هغه څه چې د وکیلانو د خوانه کېږي هغه د وروستۍ پوښتنې په توګه که همدغه راته ثواب شي چې خلکو ته څنګه ډاډ ورکولی شي، ځکه خلکو سره لوی تشویش همدغه دی چې خلک زیاته ویره چې لري د موټرو د کاتارونه چې لوړه ثقیله سره ورسره دي، پورې شیشو موټر یې ورسره دي چې هغه په دې اکثره چې دي د پارلمان غړي دي، خلکو ته څنګه ډاډ ورکولی شي تر څو د خلکو سره دغه
ولې دا خبره تا چې د اکثریت چې دي پارلمان غړي دي
د خلکو ډېر انتقاد چې شوی دی که ولایتونو کې دي همدغه موټر
دا د کوم سروې دي واجد تاسو وایې؟ یعنی چیرته دا سروې شوی ده چې ولس ډېر بې باوره په مقننه قوه باندې دی؟
د یو شمېر خلکو مرکې چې هغوی رسنیو سره کوي د هغو مرکو په اساس
تاسو د هغې خلکو اشخاصو افرادو چې په قضایه قوه کې دوسیاوې لري تاسو د دوی نه پوښتنه کړې ده چې په څومره فساد موجود دی په قضایه قوه کې؟
په نور ارګانونو کې خلکو شکایتونه شته د فساد په اړه شته. مونږ یوازې فوکس چې دی نن
پارلمانخپله
وکیلان چې هغوی قانون جوړوي دوی ولې قانون نه سرغړونه
مونږ ته نه جوړوونکي یو تطبیقوونکي اجرایه قوه ده. کله چې زه قانون جوړوم اجرایه قوه یې په ځان نه تطبیقوي او په نورو یې نه تطبیقوي.
هغوی خو د تطبیق په خاطر باندې تاسو ته هغه د مصوبې کاپي رالېږلې ده د ابلاغیه چې واده ګارنیزون
څو وارې دغه ابلاغیه دوی په ټول
دي لاسو کالو سره لېږلې ده.
یعنی څو ورځې تاسو فکر کوئ چې دغه د شو پاکونه په کابل په ولایت کې روانه وي؟ آیا دغه قانون ته نه په کابل کې باید تطبیق شي که په ټول ولایت کې؟
دغه مسایل د موټرو د ثقیله وسلو د ګرځولو خطر شته په دې ښار کې د نامنۍ د خلکو ذهنیت به ګډوډولو کې تاثیرات کوي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې نه. زه فکر کوم چې اولس ویده دی، اولس دا شیان نه ویني، اولس ته نه ویني خپل وکیل، اولس قضایي قوه په مورد کې هیڅ نوه نظریات نه لري، ویره لري. اولس د حکومت په مورد کې تشویش لري او ویره لري. که اولس د حکومت په مورد کې جیک سی کومه خبره وکړي بندي کیږي. ولی زه بیا هم تکرار وایلی شم که د اولس زما مرکه خوښیږي او که نه یې خوښیږي، زه د اولس د خوشحالۍ په خاطر مرکې نه کوم، زه د وطن د جوړولو په خاطر مرکې کوم. که چیرته رئیس جمهور قانون نقضوي، د دنه په اول قدم کې زه ورته د نقض د قانون ته ولاړم. ولی که چیرته دی د قانون عزت کوي، د اساسي قانون عزت کوي، د نورو نفوذ قوانینو عزت کوي، د مونږ د ولسي جرګې د مصوبو عزت کوي، مونږ به په ځان سر په سلو کې تطبیق کوو.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون مرکه واورېده چې وایي د ځکه قانون ماتوي چې خپله جمهور رئیس قانون ته درناوی نه لري، او د همدې قانون ماتونې له لارې غواړي پر ولسمشر فشار راوړي چې قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. دا شان ښاغلی همایون ټینګار کوي چې د ملي امنیت وروستۍ مصوبه پر ځان نه عملي کوي، دا چې اجرایه قوه به دا مصوبه پر ټولو عملي کړي او که څنګه په روان کمپین کې به ثابته شي.
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، گدر لگے دلی اور دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، د سرو لمبو د
زماد کور دوران